د ماسپښین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو خبرونه تر 3 بجو د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شیبو کې زه احمد تکل په دې خبرونه کې د کوربه په توګه ستاسو خدمت ته حاضرېږم. خو د ولایت پولاد د خبرونې له پیل مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. سالم محمد صالح اوروي.
د امریکا یو پخوانی ولسمشر له افغانستانه د امریکایي پوځیانو پر وتلو اندېښنه څرګنده کړه. د میدان وردګ چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د جلیز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثي افغانو پر دوو قوماندانانو بندیزونه اعلان کړل. امریکا د متحده ایالاتونو یو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش وایي فکر نه کوي چې له افغانستانه دي د امریکایي پوځیانو ایستل ضروري وي. د فاکس نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي بیر لري چې د امریکایي ځواکونو په نام موجودیت کې به په افغانستان کې تروریستي ډلو ته یو خلا رامنځته سي. پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش ویلي ما تل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به د امریکا نه حضور یو خلا راولي او احتمالا به د هغو کسانو د راتلو سبب سي چې له ښځو سره د دویمې درجې وګړو په څیر چلند کوي. اوسنی ولسمشر جو بایډن د می له لومړۍ نیټې د سپتمبر 23 له افغانستانه د شاوخوا 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو سپارښتنه وکړه. د امریکا مرکزی قومندانۍ روانه اونۍ ویلي وو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 1300 تر 1600 پورې بشپړ سوي دي. د ناټو پوځي تړون شاوخوا 1000 پوځیان به هم د امریکایي ځواکونو په څیر له افغانستانه ووځي. د سیاستوالو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو غنو کارونکو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د تړلو لپاره آنلاین کمپاین پایل کړی دی. یوازې په ټویټر کې شاوخوا 22500 واره د دوهې دفتر وتړي په نوم هشتاګ د خلکو لخوا لاس په لاس سوی دی. ګڼو افغان سیاستوالو، دولتي چارواکو او ټولنیزو فعالانو په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده. له دې ډلې د حکومت رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر د وخان مینپل په خپل ټویټر کې لیکلي طالبان د قطر دفتر په افغانستان کې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو د ودې لپاره کاروي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم پر خپل فیسبوک لیکلی د دوهې دفتر باید ژر تر ژره وتړل سي. موږ په افغانستان کې د ننه د سولې خبرې غواړو. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو له کبله د طالبانو د فعالیتونو پر ضد آنلاین کمپاینونه پیل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دوهې دفتر د تړل کېدو د غوښتنې په باب دغه تازه کمپاین ته عکس العمل نه دی ښوولی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو د جرلیز ولسوالۍ د برتانیولو لپاره پوځي عملیات پیل سوي دي. د جرلیز ولسوال وایي چې د وسلو او مهماتو د کموالي له کبله دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول سوه. خلیل الرحمن یادگار نن جمعه ازادي راډیو ته وایي
ولسوالی سقوط کړي 25 تنه سرتیری طالبان ته د مهماتو او وسلو د نشټوالي له کبله تسلیم شول او یو شمیر طالبانو ژوندۍ ونیول. ولسوالی امنیه قومندانی اوسمهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
ولسوال وی په جرلیست کې د وسلو او مهماتو د کموالي ستونزه مخکې له ولایتي ادارې سره شریکه کړې و خو چا ورسره همکاري ونه کړه. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې جرلیز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د هلمند د کجکي بند د دویم لاټ د جوړونې چارې 15% بشپړې سوي دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن جمعه ازادي راډیو ته نور معلومات ورکړل.
تر اوسه پورې 15% چارې پر مخ تللې دي. دغه بند د 209 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي چې ټول ټال د 155 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او 1 میلیارد متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکي بند د دویم لاټ په جوړېدو سره به په هلمند او کندهار کې د برېښنا د کموالي ستونزه تر ډیره حل سي. د مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ پر لنډمهاله اوربند موافقه وسوه. د دې سره د اسرائیلي پوځ او فلسطینی وسلوالو ډلو ترمنځ 11 ورځنۍ نښتې پای ته ورسېدې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن د دې اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا موافقه د امریکا، مصر، فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د نورو هیوادونو ترمنځ په لوړه کچه تر خبرو وروسته ترلاسه سوې ده. نن په سلګونو فلسطینیان پر ځای وخت د سهار پر 2 بجو د اوربان تر پایل وروسته د غزې لارو سړکونو تر ووتل. د حماس ډلې یو لوړ پوړي چارواکي خلیل الحیا غزې شار کې زرګونو کسانو ته په وینا کې د بریا ادعا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اعلان کړی چې په راتلونکو ورځو کې به سیمې ته سفر کوي څو د اسرائیل او فلسطین له بهرنیو چارو وزیرانو او د سیمې له نورو مشرانو سره وګوري. د مې میاشتې پر 10مه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې چې د چارواکو په خبره د اسرائیل په هوایي بریدونو کې 232 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شول. د اسرائیل په اړخ کې هم د 12 کسانو وژل کېدل تایید شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د حوثی یاغیانو پر 2 قومندانانو بندیزونه اعلان کړل. دغه قومندانان د یمن